دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو زه نظرانه یوسف زئی تاسو ټول ته د لوی اختر ډیر ډیر مبارکي وایم خدای دې کی چې روغ جوړ اوسئ د خبرونې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته
وایان سید سلیمان شاه نن د شنبه په ورځ د افغانستان او سعودي عربستان په شمول د نړۍ په ګنشمیر هیوادونو کې د لوی اختر لومړی ورځ و د طالبانو رهبر مولوي هبت الله خونزاده په خپل یو سبشوي صوتي پیغام کې چې د قندهار په جامع جمعات کې د لمانځه د ادا کولو په محل ثبت کړی ویلي دي چې اوس په افغانستان کې امنیت تضمین شوی او د اسلامي شریعت د تطبیق کولو لپاره لارې خلاصه شوی نوموړي پر خلکو غږ وکړ چې د هیواد د موجوده نظام ملاتړ وکړي لبل خوا د طالبانو د انتقالي حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند هم د کابل دار په جمعات کې د لوی اختر د لمانځه د کول په محل په خپل وینا کې د طالبانو د حکومت په خانه د استقرار کړ چې افغانستان با د نور هیوادونو په کورنۍ چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه به د افغانستان له خاورې نه د نورو هیوادونو امنیت اخلالیږي لبل خوا د طالبانو د رهبر مولوي هبت الله اخوندزاده په امر څه د پاسه نه سوا قیدیان د افغانستان له مختلفو زندانونو آزاد شوي دي پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی هم په خپل یو پیغام کې چې د عید په مناسبت خپور کړي د نړۍ په اسلامي علماو او پوهانو باندې غږ کړي چې له طالبانو سره دی د اسلامي ارزښتونو په باب وغږیږي او متوجه دي کی اشرف غنی له هغو خلکو سره هم خپل خواهوګي څرګند کړه چې د وروستیو زلزلو او قدرتي آفاتو په وجه ورته مالی او ځاني تاوان اوښته اشرف غنی ویل چې په افغانستان کې باید د بمونو د چولو او انتحاري حملو کلتور نور پاتې ورسیږي نوموړي زیاته کړه کوم نظام چې د خلکو د ارادې په اساس باندې جوړ شي بقا او دوام کوي د افغانستان یو بل پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله هم د لوی اختر په مناسبت په خپلو جلا جلا پیغامونو کې د افغانستان ولس ته مبارکي ورکړې حامد کرزی وویل چې له موجوده چیلنجونو سره د هیواد د خلاصون په منظور ضروری ده چې د زده کړې او تعلیم په شمول ټولنیز عدالت تضمین شي او د ټولو خلکو حقوق ومنل شي کرزی هله څرګنده کړه چې چارواکي به قومي او نژادي ارزښتونو احترام وساتي او دغه مسایلو ته به توجه وکړي عبدالله عبدالله په خپل پیغام کې ویل چې افغانستان خلک دا وخت د غربت د روزګارۍ وچکالۍ او قدرتي آفاتو له امله له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اورئ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوې مطبوعاتي بیانیه کې د جاپان حکومت او ولس سره د هیواد د پخواني صدر اعظم شینزو آبه د ترور کېدو لامل ژوره خواخوږي څرګنده کړې په بیانیه کې راغلي چې جاپان تل افغانستان سره دوستانه اړیکې ساتلې او په وروستیو وختونو کې په فوق العاده توګه مرسته هم وکړه همداراز پخوانی جمهور رئیسانو حامد کرزی اشرف غنی او د سولې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله هم د جاپان د پخوانی صدر اعظم شینزو آبه د وژل لامل خپل جوار خپکان څرګند کړی دی کرزی شینزو آبه د افغانستان د ولس یو مهربان او خواخوږی دوست وبالو په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو د اوسني وضعیت په باب یو پریکړه صادر کړې ده په پریکړه کې د نړۍ په مشرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان یو آی سی او په ملګرو ملتونو غږ شوی چې طالبان له تعلیم او زده کړې نه د نجونو لمنې کول نه واړی د بریتانی سفیر سیمون مانلی د پریکړې له منځوریدو نه مخکې ویل چې دا پریکړه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو په ارتباط په یو حساسه شیبه کې وشوه لبل خوا په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم د لوی اختر په مناسبت د نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې نوموړي د ټوټر په پاڼه لیکلي دي چې زه د اسلامي نړۍ پر ښځو سړو پوهانو او عالمانو باندې غږ کوم چې د افغانستان له ولس سره په خاصه توګه له ښځو او نجونو سره چې د سختو قیوداتو لاندې ژوند کوي ودرېږي دا واشنگتن دی د طالبانو د کورنۍ چار د وزارت مشاور او د طالبانو د اسلامي امارت لوړپوړي غړي انس حقانی د جرمني د ډیسپیکل رسپانډ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي دا چې په دومره زیات شمېر افغانان له خپل هیواد نه وزي یو غټه وجه اقتصادي ستونزې دي. اقتصادي آفت د متحده ایالاتو لخوا د بندیزونو د لګولو په وجه رامنځته شوی دی. مونږ یې مسؤلیت په غاړه نه لرو. هغه پوښتنه وکړله چې نړیواله ټولنه ولې په دې اړه له موږ سره همکاري نه کوي. اقتصادي بندیزونه لګول افغانانو ته په ډله ییزه توګه د سزا ورکولو په معنا دي. کله چې له حقانی نه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب وپوښتل شو نو په ځواب کې ویل چې ځینې ستونزې شته دي او موږ کوشش کوو چې د حل لارې ولټوو. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نه اورئ. توقع ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن با بلونی منځنی ختیځ ته د خپل سفر په دوران کې د سعودي عربستان له چارواکو سره د ملاقات په محل هغوی وهڅوي چې له اسرائیل سره ډیپلوماتیکي اړیکې اډی کړي. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله وایي چې د بایدن دا اقدام به د عربو او اسرائیلو ترمنځ د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت په زمانه کې د ابراهام اکورد یا د ابراهیم د موافقت نامو د عملي کولو په لورې یو غټ ګامی. د المغرب، بحرین او متحده عربي اماراتو په شمول یو شمیر عربي هیوادونو د دغه توافقنامې لرویا له اسرائیل سره د ټرمپ د حکومت په زمانه کې ډیپلوماتیکي اړیکې قائم کړې، خو کویت، قطر او سعودي عربستان لا تر دې دمه اړیکې نه دي قائم کړې. د ترکیې چارواکو د امریکا غږ او جرمني د ډوچویل رادیو ویب سایټونه بند کړې دي. د نیوز ویک آنلاین مجلې د یوکرين د وسلوالو ځواکونو د یو بیانیې په نقل قول نن د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې یوکرين ځواکونو د روسیې د پوځ 15 محاربوي ټانکونه تباه کړي دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې د یونان د بهرنیو چارو وزیر دینډیاس نیکوس د اسرائیلو، قبرس او یونان ترمنځ د درې اړخیزو اړیکو د پراخېدو ستاینه کړې، خو څارونکي وایي چې اسرائیل په عین وخت کې د یونان او قبرس له زاړه دښمن او سیمه ییز سیال ترکیه سره هم نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې ساتي. د سپیس آنلاین شبکې خبر ورکړی کوم تصویرونه چې د سیټلایټ په وسیله اخیستل شوي ښیي چې روسیا د سیټلایټ ضد یو لیزري مرکز په جوړولو باندې کار کوي. د رویټرز خبر اژانس رپورټ ورکړي چې په شمالي کوریا کې له ځندو بارانونو وروسته سیلابونه راوتلي دي، سړکونه او عمومي لارې لاندې کړې دي. ایجنسی فرانس پریس د رپورټ له مخې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د خپل کورنۍ له غړو سره یو ځای د لومړي ځل لپاره د هغه هیواد تاریخي کار حلب ته ورغی. د ای پی خبری اژانس رپورټ ورکړ چې په لږګونو زرو احتجاج کوونکو نن د شنبه په سهار د سریلانکا په پایتخت کولمبو کې د جمهوری ریاست په معنی باندې حمله وکړه او د جمهور رئیس ګوتابایا راجا پاکسا دولتي کور او دفترونو ته په زور ورننوتل. د سریلانکا خلک چې لډیرو سختو اقتصادي کړاوونو سره مخامخ دي له تیرو څو میاشتو راهیسې د حکومت په خلاف په پراخه پیمانه احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. د رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکړي چې د هینتر کنټرول لاندې کشمیر کې د سختو بارانونو وروسته په ناڅاپي سیلابونو کې لږتر لږه 13 کسان مړه شوي دي او په لسهاوو ورک دي. سیلابونه هغه ځای ته څیرمه راووتل چې د هندوانو امرناث زیارت پکې واقع دی او په لسګونو زره زائرین ورته ورغلي دي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
کتر مون اوریدونکو، تاسو خبرونه اوریدل. یو ځل بیا درته د لوی اختر ډیر مبارکي وایم. اوس پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده قندهار کې د لوی اختر مونږ کوونکو ته په وینا کې ویلي چې د نړۍ سره د شریعت پرانا کې تعامل کوي. هم د غشان طالبانو د حکومت رئیس الوزرا کابل کې مونږ کوونکو ته ویلي چې طالبان په خپل جمنه ولاړ دي او د نورو احوادونو په داخلي چارو کې مداخله نه کوي. په خالي جمهور رئیسانو اشرف غنی او حامد کرزی هم افغانانو ته د لوی اختر مبارکي ورکړي ده. په موکړې د اکرام شنواری دی رپورت ده.
د نورو اسلامي هیوادو په سیر افغانستان کې هم د شنبه پورز د لوی اختر منزل پیل شو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خان د کندهار خار په ادګا کې د لوی اختر لمونځ امامت وکړ او زرګونو لمونځ کوونکو ته ویانا وکړه. د افغانستان د ملي تلویزیون د راپور له مخې ملا هیبت الله خان لمونځ کوونکو ته په ویانا کې ویلي چې د نړۍ سره د شریعت په چوکاټ کې تعامل کوي. ملا هیبت الله خان ویلي چې له چا سره جګړه نه غواړي او اراده یې په افغانستان کې د شریعت نظام پلي کول دي او د شریعت خلاف کارتبه اجازه ورنکي. په همدې مهال د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم کابل کې د ارک په جمعات کې د لوی اختر په مناسبت په خپل وینا کې ویلي چې غواړي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. خو د هغه پر وینا د طالبانو سره په تیرو شل کلو کې جنګیدونکي دښمن نه غواړي چې افغانان هوسا شي.
خو متاسفانه تاسو ښه پوهیږئ چې هغه دښمن چې زموږ استاد سره شل کاله په دې ملک کې و جنګیدل هغه اوس هم نه غواړي چې دغه مظلوم ستړي ولس یو څه وساسي. کوشش کوي چې اوس هم هر نوع عذاب، تکلیف، مشکلات، اقتصادي بندیزونه او نورې قسم قسم تکالیف ورته ورسوي. نه دغه مسلمانانو شتمني پرېږدي چې ور آزاده کې، نه یو بل څوک دې ملک ته پرېږدي چې دا ملک کې راشي، پانګونه وکړي، دته مظلومانو سره مرسته وکړي. یو اندازه دا د دې اقتصاد قوي شي. موږ خدا وعده د خلکو سره کړې ده چې موږ ستاسو په داخلي چارو کې لاسوهنه نه کوو، ستاسو په امنیت ته تکلیف نه پېښوو، تاسو ته مشکلات نه پېښوو.
هغه پر مخالفانو غږ وکړ چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون سره په اړیکه کې شي او له مخالفته د لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي او د مصالح علي شورا پخواني رئیس عبدالله عبدالله هم په جلا جلا پیغامونو کې افغانان ته د لوی اختر مبارکي ویلي ده. پخواني جمهور رئیس اشرف غنی په ورګیز پیغام کې ویلي تاوتریخوالی او د عمل سختوالی په افغانستان کې ثبات نشي راوستلی.
نو د انفجار او انتحار بدعت باید ختم شي په هر نوع او په هر دلیل. چې دا منځته راغی باید پای ټکی ورته کېښودل سي. اړتیا ده چې جبر بند سي. جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نه سي ګرځېدی. بلعکس، په څلور کالو کې موږ له دې عمله د افغانستان د وروسته پاتې کېدو شاهدان یو. نتیجې ته د رسېدو یوازینۍ لاره منطق، استدلال او د یو بل منل او اوریدل دي.
خاغلی غنی د افغانستان د خلکو ترمنځ په ملي یووالي هم ټینګار کړی او ویلي دي چې یووالی باید په عمل کې رامنځته شي. همداشان پخواني جمهور رئیس اشرف غنی د اسلامي نړۍ د عالمانو غوښتي چې طالبان سره استدلال وکړي او هغوی دې ته متوجه کړي چې د اسلام د دین اساسات او د مسلمانانو خیر په کوم لوري کې دي. د بلې خوا پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې ویلي دي چې افغانستان کې د اوسنیو ستونزو حل لپاره په دغه هیواد کې ټولنیز عدالت، مشارکت، د زده کړو په ګډون د ټولو افغانانو د اساسي کولو تامین حیاتی او ضروری دی. پخوانی جمهور رئیس کردی ویلی در طولنی ترکی او سوکالی در طولنی دوگلو پا پوهی علم او زیر پوری مستقی من ترده دا. خاقلی کردی ویلی افغانستان هم لدی خیده مستثنا نده. نو مونگ هم در خپل دلیدن هیواد او خلق و دنجات او پر خپل و پخود در ایدو دو پارا پا هر برخه که روزن شو او تعلیم یابتا زوانان و انجون و علکان و تارتیه لرو. پا هم دی اساس پر اسلامی سرپرست حکمت غق کو چی پا طول هیواد که انجون و علکان تا در تعلیم زمینی در برابرولو ترسنگ شپږم ټولګي څخه پورته د انجینو خوځي شرطه جره بیرته پیل. د ملي مسالې د علي شورا پخواني رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل پیغام ویلي په داسې حال کې چې لوی خو لوګه او بیکاري او له بلې خوا سختي وچکالی او طبي پیښو زموږ هیوادوال اغیزمن کړي. خو د خدای تعالی څخه غواړم چې د دې اختر د مبارک ورځو په مناسبت د افغانانو درد او غم او د سوکاله او باثباته ژوند زمينه ورته برابر.
سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډ صفو 1.15.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د ناتو بهر ملګری په توګه د افغانستان موقف لغو کړي. امریکا په 2012 میلادي کال کې افغانستان د ناتو بهر ملګری په توګه اعلان کو او کابل او واشنگتن لپاره زمينه مساعده کړه چې خپل اقتصادي او دفاعي اړیکې پراخي او پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت وايي د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې په اړه هیڅ اندېښنه نه لري. بلې خوا د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مستیال ډونلډ لو د امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي لا ډیر وخت دی چې په رسمیت د طالبانو په اړه غور وشي. په مخړې دی رپورت تا
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د هیواد د کانګرس د دواړو مجلسونو مشان ته د یو لیک په استولو ویلي چې غواړي د غیر ناتو د عمده متحد په توګه د افغانستان موقف لغوه کړي. سپینه ماڼۍ د ولسمشر بایدن په نقل ویلي غواړم د ناتو بهر ملګری په توګه د افغانستان د موقف د لغوه کېدو په اړه تاسو ته خبر درکړم. بایدن په داسې حال کې دغه پریکړه کوي چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې له ترهګرۍ او طالبانو سره په جګړه کې د امریکا ستر متحد هیواد پاتې شوی و. متحده ایالاتو په 2012 میلادي کال کې افغانستان د ناتو بهر ملګری په توګه اعلان کړ او د کابل او واشنگتن لپاره زمینه مساعده کړ چې خپل اقتصادي او دفاعي اړیکې وساتي. د طالبان حکومت وایي د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د هغې پریکړې په اړه چې وایي د ناتو بهر ملګری په توګه به د افغانستان موقف لغوه کړي هیڅ اندېښنه نه لري. په داسې حال کې چې ټاکل شوې بل میاشت د طالبانو واکمني یو کړنه شي، امریکایي چارواکي وایي هیڅ بهرنی حکومت طالبان ته د مشروعیت ورکولو په اړه فکر نه کوي. د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ډونالد لو امریکا غږ ته وویل لا ډیر وخت دی چې په رسمي د طالبانو د پیژندنې په اړه غور وشي.
زه فکر کوم چې د ماسکاو او بیجینګ او ایران په ګډون نړیواله ټولنه په دې اجماع ده چې لا ډیر وخت دی چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه فکر وکړي.
د طالبانو پر رسمیت پیژندلو مسله په داسې وخت کې څرګنده شوه چې د بشري حقوقو څار سازمان په تازه راپور کې ویلي د جلال آباد ښار د اوبو په یو کانال او نورو ځایونو کې لکتر لګه سل جسدونه موندل چې طالبانو د امنیتي کسان لخوا د داعش په تړاو صحرایي محکمه شوي او تریتم شوي دي.
اسنادی که در این گزارش به دست آمده حداقل دیدبان حقوق بشر با همکاری یک سازمان محلی که به دلایل امنیتی ما نمیتونیم نام اسم را افشا بکنیم در فاصله 10 تا 15 کیلومتری یک کانال در درونته شهر ننگرهار دو نیم ساعت 54 جسد را پیدا کرده و در صحبت هایی که ما با کارمندای سی دولت ننگرهار داشتیم تعداد و آمار پیدا شدن این جسدها را حتی بیشتر از او اعلام کردند و این کارمندای سی به ما گفتند که در بین آگوست 2021 تا دسامبر 2021 118 جسد به این شفاخانه برده شده.
طالبان د بشری حقوقو څار سازمان د نیوی راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو تل داسې راپور نه رد کړی دی.
طالبان خود لومینه دغه ویناوی لري چې دغه لري تر سره شوی نو کوم مستند امر چې او ویډیوګان حتی مون سره دی دا چې طالبان دوی شکنجه کړي او دا هم خلک په مرموز قتل باندې وجل کیږي نو دا هغه سدي چې طالبان ردی ولی په عمل کې شتون لري نو دوی خبره تر عمل پورې او دوی خبره تر کوم اصليت چې فعلا په افغانستان کې دا مخالف دی.
که څه هم طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې فزیکی حضور لري خو په یوه ورستۍ اعلامیه کې ویلي چې د کابل په 315 فامیلی سیمه کې د خوارجو په یو پټنځای عملیات کړي، دوه کسانی وژلي او څلور نور ټپیان دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې راتلونکي میاشت منځنی ختیځ ته سفر وکړي. د ایران اټومي ګواخ په ولسمشر د سفر یو مهم موضوع وي. په ورته وخت کې د اسرایل او ایران ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی ځکه چې دواړه هیوادونه یو بل ته د وژنو او د سایبري بریدونو ګواښونه کړي دي. پام وکړئ دې رپورت ته.
ایرانی رسنو دا اونۍ د تل ابیب په میټرو باندې د لوی سایبری برید اعلان وکړو. تل ابیب کې لا هم میټرو نشته، خو د یوې نوې میټرو په جوړولو کار روان دی. بیا هم دا د ایران او د اسرائیل ترمنځ د مخ په زیاتون کې سایبر جنگ وروستۍ مثال دی.
If anyone attacks us on cyber,
کچوک پر موږ سایبری برید وکړي موږ به ځواب ووایو.
د اسرائیل او ایران کړکیچ په داسې حال کې راپورته کیږي چې د نړۍ د قدرتونو لخوا د ایران د ایټمی پروګرام محدود کولو لپاره خبرې اترې روانې دي. ځینې اسرائیلي شنونکي خبرداري ورکوي چې ایټمی وړتیاوې په ایران نور هم د سیمه ییز ځواک په توګه تیرې کوونکي قوت جوړ کړي.
ایران به د اټومي وړتیا په درلودلو سره ډېر سیمه ییز ځواک ترلاسه کړي. ایران به پوشی چې اسرائیل نشي کولای پر ایران برید وکړي. دا به ایران او د هغه متحدینو ته اجازه ورکړي چې په سیمه کې د تروریستي اړخونو لمخې ډېر یرغلیز حرکتونه وکړي.
تمه کیږي چې د ایران سره یو احتمالي ایټمی تړون به د ولسمشر بایدن منځنۍ ختیځ د خپل راتلونکي سفر په ایجنډا کې لومړی توپ ولري.
بایدن ایران ته وویل چې تاسو یو وروستی چانس لرئ چې بیرته هوکړې ته لاړ شئ، اټومي هوکړې ته، کنه زبا په منځنۍ ختیځ کې د اسرائیل او سنی عربي هیوادونو د یو لوی سیمه ییز دفاعي سیستم لاتړ وکړم.
د امریکا په ملاتړ اسرائیل او د هغه سو عربي ګاونډیانو په تیرو دوو کلونو کې اړیکې عادي کړې دي. ولسمشر بایدن به هڅه وکړي چې دغه سیمه ییز لوبغاړي د ایران په وړاندې نوري همکاري ته وهڅوي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، پس کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د ډنمارک د کډوالو د شورا د ماین پاکۍ مشره شارلټ سلنټ وایي د ماینونو او نا چاودیدونکو توکو مسله په افغانستان کې یو ډېر لوی ستونزه ده. خو نړیوالې ټولنې افغانستان سره خپلې زیاتې پراختیايي مرستې بندې کړې دي، ځکه دوی وایي نه غواړي چې خپلې پیسې د طالبانو د ملاتړ لپاره وکاروي. هغه اسلام پاله ډله چې د ښځو حقونه محدودوي او اوسامه بن لادن ته د پټنځای ورکولو او د سپتمبر د 11مې د بریدونو نه وروسته د زیات شمېر لویدیځو هیوادونو سره په جګړه کې ښکېله وه. پام وکړئ د رپورټ ته.
د کابل ختیځ پلو ته په 2 کیلومتر کې پروت د قفس په نوم د کلی څخه بهر یوې غونډې ته څیرمه د ډنمارک د کډوالو د شورا د ماین پاکۍ کارکونکي په محافظتي واسکټونو کې په کار بوخت دي. دوی په یو مستقیمه کرشي په خورا ورو حرکت په خپلو تجهیزاتو د سیمه څاري. کارګران په دقیقه توګه د دې سیمې لویشت په لویشت چې یو وخت د شوروي ځواکونو لخوا د نظامي پوستې په توګه کارول کېده او په دې وروستیو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سختو جګړو شاهد و په ځیر معاینه کوي.
د ماین پاکۍ په برخه کې زموږ د کار یوه مهمه برخه لویانو او ماشومانو ته د خطرونو او د دوی د مخنیوي څرنګوالي په اړه روزنه ورکول دي. دوی څنګه کولای شي وسلې ناچاو د توکي او ځمکني ماینونه وپیژني او دا چې دوی څه باید وکړي کچېرې پر ځمکې داسې توکي وګوري چې دوی نه پیژني.
د ډي سي آر سرمنشي شارلوت سیلنت وایي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو مسأله په افغانستان کې یو ډېره لویه ستونزه ده. افغانستان په حقیقت کې د ځمکې پر مخ د ناچاو د ماینونو له اړخه یو له ککړو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. ملګر ملتونه اټکل کوي چې د جنگ څخه د پاتې چاودیدونکو توکو په سوو پیښو کې نږدې 80% ملکي تلفات په اصل کې ماشومان دي. لوی لاملې یو چې دوی کنجکاوه دي او د لیدلو لیوالتیا لري او بل چې د کورنۍ سره د مرستې دپاره دوی زیاتره پرتې اوسپنې او نور توکي د بیا خرڅلاو دپاره راټولوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې په وینا له اوو میاشتو په ترڅ کې تر مارچ میاشتې پورې شاوخوا 300 افغان ماشومان د ځمکنیو ماینونو او نورو ناچاو د توکو له امله وژل سوي یا معلول سوي دي.
زه په کندهار ولایت کې نن اته کلم مخکې کنار جدي من باندې ختلم دواله پرمیا ماته د لاس ورکړې دي.
چون که از ماینو از این چیزا آگاهی نداشتم، ما اونجا رفتم، پایم سر ماین آمد، باز ما را ماین زد. ما دو پای خود در سر همون انفجار ماین از دست دادم.
ځای خلک زیار باسي چې د ماین څخه ځمکه د غنمو او میوه د کرلو لپاره چمتو کړي او د اوبو لګولو په پروژو کار کوي. دا هغه څه دي چې کولای سي په افغانستان کې د لوږې د مخ په زیاتېدونکو ناورین په کمولو کې مرسته وکړي.
موږ اوس د بېوزلۍ د تاریخ حقیقت سره مخ یو. خلک د لا فقر سره مخ دي، حتی منځنۍ طبقه دلته دارنس ګالي. نو موږ په داسې حالت کې یو چې تر 50 سلنه ډیر نفوس په حقیقت کې اساسي بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ د پروګرام مشر پاول هیسلوپ ویل د اوږدمهاله کار او فعالیت لپاره د ماین پاکولو د همغږي مسؤلیت باید د یو دولت سره وي، نه د ملګرو ملتونو د ادارې په څیر بهرنیو بشر دوستانه ادارو سره. هغه زیاته کړه چې د یو داسې حکومت سره چې په رسمیت نه پیژندل کیږي د تمویل د نشتوالي وضعیت د ماین پاکۍ هڅې ډېرې ستونزمنې کړې دي.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا تنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.